د ازادۍ رادیو ومه ورځ خبرونې ته ستړي مشئ. زه سید شینوارم او د تیرې اونۍ له تودو سیاسي، ټولنیزو او جالبو مسایلو سره مو هرکلی کوم. پیلې هم د تیرې اونۍ له سرچپو امنیت شورا کې د افغان او پاکستاني استازو لفظي شخړه. منیر اکرم طالبانو ته مشروعیت غوښتی دی، خو افغان استازي نصیر فایق بیا پاکستان د ترهګرو ملاتړی بلل. خلیلزاد او د کابل د سقوط نه ختمیدونکی داستان. وایي افغانستان کې د نجونو د زده کړو بشري حقونو ستونزې شته، خو طالبان د ترهګرو د ځپلو په اقداماتو کې مثبت روان دي. او د نجونو پر تعلیم بندیز او د طالب وزیر ځواب. ندا محمد ندیم وایي هغوی چې د ښوونځیو د خلاصون مشورې راکوي موږ کله ترې مشوره غوښتې ده.
ما به اونا گفته ایم که بیایی با ما مشاره بیتی؟ اونا به سر ما حکیم است؟
او بیا هم ستړي مشئ. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې افغان استازي سره د پاکستانی استازي جنجال د افغان سیاستوالو او د ټولنیزو رسنیو د فعالانو توند غبرګونونه پارولي. جنجال وروسته لاغې راپورته شو چې ګڼو نړیوالو استازو افغانستان کې د وضعیت په تړاو اندېښنه وښودله، خو د پاکستان استازي د طالبانو د حکومتداري، اقتصادي، سوداګریزو او ګاونډیانو سره د اړیکو د خکېدو لپاره د اقداماتو ستاینه وکړه او د طالبانو په مشرانو د سفري بندیزونو د ختمولو، طالبانو ته د ملګرو ملتونو د څوکۍ د ورکولو د غوښتنې ترڅنګ نړۍ د اوسنۍ واکمنو د مشروعیت په تړاو تعامل او بحثونو ته ور وبلله. مګر د منیر اکرم څرګندونو ته په غبرګون ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي نصیر احمد فایق ویل افغانستان خپل استازي توب لري او د خپل خلکو غږ پورته کولای شي.
زه د پاکستان استازي ته ځواب ورکول غواړم. د افغانستان د زوریدلي ولس په استازیتوب زه دلته ناست یم. د کومو هیوادونو د مداخلې له امله چې افغانان اوسني حالت سره مخ دي، هغوی اوس د دوه مخي کرکټر په لوبولو له یو اړخه ځانونه د ترهګرۍ قرباني بولي او له بل پلوه افغانستان کې یوې واکمنې ترهګرۍ ډلې ته لابیګیري کوي، د عادي ښودلو هڅه یې کوي او ملاتړ یې کوي. دا کس چې د افغانستان د استازولۍ دا وکړي دا د پښتنې وړ ده. هغه اعتبار نه لري، هغه حکومت نه لري. زما په فکر دا یو بې نظمي ده چې د امنیت شورا هغه وینا ترابللې او نفرت پارونکي بې معلوماتو څرګندونې کوي. دا معلومات چې هغه دلته شورا ته وړاندې کړل، زما په باور باید عمومي اسمبله په دې اړه اقدام وکړي. دا یو ستره سیاسي بدنظمي ده چې باید پښتنه یې وشي.
دغه جنجال ته په اشاره د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په خپل ایکس پاڼه د نصیر احمد فایق په ملاتړ لیکلي، د افغانستان تاریخ د بهرنیو مداخلو له داستانونو ډک دی. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د دوی د تجاوز شومیتونه نور هم معلوم شول. د ملي امنیت شورا پخوانی ویان رحمت الله اندړ بیا ویلي، ښاغلی فایق د افغانانو رسمي استازی دی او د پاکستاني استازي پر وړاندې دریځ یې د ستایلو دی. په امریکا کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ نجیب ننګیال که څه هم دغه خبر غوسه کړی، خو وایي منیر اکرم په خپلو څرګندونو له هغه څه پرده پورته کړه چې پاکستان په دوامداره توګه د افغانستان او سیمې د ثبات د ګډوډۍ لپاره ترسره کړي دي. طالب پلوه فعالانو بیا په ټولنیزو رسنیو کې د نصیر احمد فایق پر ځای د پاکستاني استازي منیر اکرم یو ډول ملاتړ کړی او ملګرو ملتونو کې د افغان اوسني استازي مشروعیت دوی هم له سوال سره مخ بللی دی. افغان سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیزاد یو وار بیا ادعا کړې ده چې افغان ځواکونه د طالبانو پر وړاندې ونه جنګېدل او د کابل د سقوط پر شپه ورته طالبان وړاندیز وکړ چې کابل د تر یو وخت امریکایي ځواکونه وساتي چې دوی دا وړاندیز ونه مانه. هغه زیاته کړې که څه هم له افغانستانه وتلو د امریکا پرستیژ ته زیان رسولی، خو دا یې وزیرکانه پرېکړه وه او اوس امریکا د نویو ټکنالوژیو په دخیلولو افغانستان کې هغه څه ترسره کولای شي چې د سپتمبر د 12 له بریدونو د مخه ګرانه وه. د خلیزاد په خبره طالبان په دې ژمن عمل کوي چې افغانستان کې القاعده او ترهګرې ډلې بیا سر راپورته نه کړي.
says that he lost the war and you lost the war.
زلمی خلیلزاد د سیمونز بنسټ له خاغلو سره د ناستو د لړۍ په یو برنامه کې ویلي، په افغانستان کې به دا مهال د ښځو د حقونو او تعلیم په تړاو ځینې ستونزې وي، خو که مقایسه وشي دا د هغو مصارفو او سرونو د قربانۍ ورکولو په نسبت کم دي چې امریکا افغانستان کې ورکولې.
موږ له افغان حکومت سره ښه همکاري لرله. هلته د ملت جوړونې خبرې کېدلې، موږ یې مالي ملاتړ کوو، خو موږ غوښتل تاوتریخوالی کم شي. سمه ده چې اوس په د نجونو تعلیم او د بشري حقونو مسایل هم هلته خلک ځوروي، خو که یوه پرتلنه وکړو ښه به وي، ځکه موږ هلته له کومې مطلوبې نتیجې ترلاسه کولو پرته د کال 40 میلیارد ډالر او سرچینې مصرفولي، قربانۍ مو
ورکولي.
زلمی خلیل زاد ویلی افغان حکومت د امریکایي ځواکونو لوټلو سره مخالفت کاوه، خو د په وینا د وټلو پریکړه ډیره معقوله ځکه و چې د سیمې نورو قوتونو امریکا ته سرخوګي جوړاوه. خلیل زاد همدارز ویلی امریکا اوس په افغانستان کې هغه څه کولای شي چې د سپتمبر له 11مې پیښې د مخه یې نشوای کولای، او همدارز د په وینا استخباراتي معلومات ښیي چې طالبانو په خپل ژمنو عمل کړی او القاعده ډلې نه د پرخي چې افغانستان کې خوځښت ولري.
موږ له طالبانو سره ځای نیم د نظر ورتواله لرو. داعش چې ترهګر ډلې ده، دوی ځپی او ریخي غزولو ته نه پرېږي، او همدا ښکاری هم چې ځپلې روان دي. دا مثبته خبره ده، خو د نورو روابطو تعامل او همکارۍ لپاره اړتیا ده چې د بشري حقوقو درناوی او خوندیتوب تضمین شي.
زلمای خلیل زاد زیاتوی چې هغه محل ورته وویل شول چې نور به هیڅ هواد د امریکا په ملګرتیا باور و نه کړي، خو تر دې خلاره نه و، ځکه د په خبره امریکا کڅه هم افغانستان کې ملت جوړونه و نه شوای کړای، مګر نظامی او امنیتی اهداف یې تر لاسه کړل. زلمای خلیل زاد چې د افغانستان له سقوط وروسته له هر ور سرګندونو سره د یو شمیر افغانانو لنیوکو سره مخ کیږي، خو دا ور د هغه یو نسبتا ځای ناستې او افغانو ښځو لپاره د امریکا ځانګړې استازي رینا امیری ویلي چې نړۍ په شدت سره د طالبانو د بدیل په لټه کې ده چې د ټولو افغانانو نمایندګي وکولای شي، او دې لپاره افغانانو ته اړتیا ده چې یو موټی شي او لاس تر زنې پاتې نه شي.
د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم تیرونی په هغو خلکو د بې مسؤلیت مشاورې تور ولګو چې وای د نجونو ښوونځي د پرانیستل شي. هغه په یو غونډه کې وای دا خلک چې مشورې ورکوي طالبانو ترې مشوره غوښتې نه ده، نه دوی د طالبانو پر سر حاکمان دي او نه هم د طالبانو حکومت ته مالی ملاتړ ورکړی دی.
ما به نه وګورم چې بیا به ما مشوره بیتی او نه به سلیما حاکم است او نه به ما نام میته یک را داشت تری رای زور امیرا استعمال کرده ناکام شده شرمنده را تازه افغانستان.
بلخو عاده طالبانو د پهون سرپرست وزیر ادعا کړی ده چې تیر حکومت د مدرسو لمنځه وړلو اراده لرله، خو دوی د مدرسو جوړولو ته پام اړولې. همداراز د مقاومت عالی شورا په نوم د پخوانیو سیاسونو وی آنلاین غونډې ته استاد سیاف یو بار بیا را څرګند شوی. هغه کسان ناپوه بللي چې وای په ښځو تعلیم فرض نه ده.
پس کسایی که دعوا دارن که علم سر دخترها فرض نیست، از شریعت بی خبر هستند، دانش ندارند، در عمق شریعت وارد نشدند.
د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن څو میاشتې وروسته د طالبانو له مشر سره د کندهار د لیدنې جزئیات افشا کړي دي. هغه له سی ان ان سره په تازه مرکه کې ویلي افغانستان یو منځلاري حکومت ته اړتیا لري، او د طالبانو مشر ته هم روښانه کړي که غواړي د نړیوالې ټولنې یوه برخه شي، دوی کولی شي د قطر په څیر یو منځلاري حکومت ولري چې ښځې په ټولو برخو کې د وزیرانو، سفیرانو او مشرانو په توګه کار پکې کولی شي. هغه زیاته کړي قطر هم یوه اسلامي ټولنه ده، خو نجونې ښوونځیو ته ځي او وزیران یې هم لري. د په داسې حال کې ده چې عام افغانان وایي کله چې د قطر صدر اعظم له کندهار ستون شو، طالبانو د ښځو په تړاو نور هم اقدامات سخت کړل. د په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ ملګرو ملتونو کې هم ګڼو ویناوالو ولسمشرانو په طالبانو ټینګار وکړ چې د نجونو ښوونځیو ته اجازه ورکړي، خو داسې ښکاري چې طالبان په دې تړاو له خپلو پرېکړو پرته د بل هیچ چا نه اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ اروپایي څانګې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو پر ضد د یپلو پښو لایون کړی دی. د غورځنګ اروپایي مسؤلانو پر نړیوالو غږ وکړ چې د پاکستان د پوځ او حکومت لخوا پر پښتنو، افغان کډوالو او نورو لږکیو د بشري حقونو د ځپونکو اقداماتو پر ضد پرېکنده ګامونه واخلي او مخه یې ونیسي. د دغه لاریون تنظیموونکي ازادۍ راډیو ته وایي د لاریون په ترڅ کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان نجونو د زده کړو په تړاو د طالبانو د اقداماتو مخه هم ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان کې ملتپاله فعالانو نیوکه کړې چې د دې هیواد حکومت د افغان کډوالو تر څنګ ځایي پښتانه هم زندانونو ته وړي او ورته وایي تاسو مهاجر یاست.
ګورو ملتونو دا مطالبه وسوله چې پاکستان دی په دې والا باندې وپوښتي ور سره په پاکستان کې چې د افغان کډوالو سره کوم ناروا چلند روان دی په دې والا باندې هم د ملګرو ملتونو سره وپوښو وغوښتل شول چې د پاکستان پر حکومت فشار راولي چې د افغان کډوال دی نه تنګوي د دې سره سره موږ د افغان نجونو د باندې د تعلیم بندیز او د ښځو باندې د کار بندیز په والا باندې هم خپل خبري هلته وکړلې خپل مطالبې مو وکړې
انفورس د سپیرینګ دفتر نن تر ملګرو ملتونو سازمان یونایټډ نیشن پورې په لوسو په لانګ مارچ وکړو بیا د لانګ مارچ نه وروسته د ملګرو ملتونو سازمان ودانې مخته یو پراخ لاریون وشو پر دغه لاریون کې زموږ سره محکومو قانونو کشمیریانو بلوڅانو او سندان هم ګډون درلودلو بیا په څلور بچې باندې موږ په یو هوټل کې انټرنیشنل کانفرنس وکړو چې په دغه انټرنیشنل کانفرنس کې هم زموږ سره محکومو قانونو سندیانو بلوڅانو او کشمیریانو ګډون درلودلو د پښتون ژغورنې غورزنګ اروپا د پاکستان استعماري ریاست او د پاکستان سالم فوج د غورزنګ په ملګرو ناروا تشدد او د پر وطن افغانانو سره غیر انساني چلند په خبرګون کې دغه اقدام تر سره کړ.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چا افغانستان کې د محل د بشري کارکونکو د امنیت په تړاو غواخونو ته په اشاره وایي سک کال افغانستان کې د بشري مرستو رسونکو لړلې یو سلو دیار لستنه نیول شوې دي. وایي دوی له فبروري میاشتې وروسته په اګست کې د توقیف تر ټولو ډېرې پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 83% زیاتوالی ښیي او د نیونو افغانانو ته د بشري مرستو په رسولو د پام وړ اغېز کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د اوچا د راپور په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې په ځلونو دا یادونه کړې چې نړیوالې مرستندویه ادارې باید د دوی د اصول او شرایطو په بنسټ خپلې چارې مخته یوسي. طالبان بیا بیا د بشري مرستو په وړاندې په خند تورن شوي دي، خو دوی دا ادعا رد کړي. د افغانستان د سقوط د مازلې په تړاو لومړی وار د یو افغان ځوان او د جمهوریت د پخواني مطبوعاتي غړي نجیب آزاد کتاب چاپ شو. دا کتاب چې ټریزن یا خیانت نومیږي د ارګ پخواني ویان نجیب الله آزاد پکې د خپلو ادعاو شواهدو او مستندو ثبوتونو په اساس د ده په وینا د افغانستان د اسلامي جمهوریت مهندسي شوي سقوط داستان ثبت کړی دی. نجیب آزاد چې اوس مهال په امریکا کې دی او پونتون استاد دی، په خپل کتاب کې ادعا کړې ده چې د افغانستان سقوط ته د ګلخانې ماڼۍ، امنیت شورا، حرم سرای لومړي نمبر قصر او دفاع وزارت کې هم معاملې ترسره شوي. په یوولسو فصلونو مشتمل دغه کتاب د جمهوریت په وروستیو کې د هدفي وژنو او پیسو د قاچاق په اړه هم ادعاوې لري چې تر اوسه یې هیڅ پخواني چارواکي په اړه غبرګون نه دی ښکاره کړی. نجیب آزاد د پخوانی واکمن ټیم د ټاکنیزو کمپاینونو مهم غړی او د ارګ خپه شوی ویان یادیږي.
تریزن یا خیانت چې په یوولسو فصلونو ویشل شوی مستند کتاب دی، د افغانستان اسلامي جمهوریت د سقوط په حق له کومې معاملې سوي دي په مستند ډول ټولې راخیستي چې چا د چا سره کله کومې معاملې وکړې تر څو د افغانستان اسلامي جمهوریت سقوط سي. دې تر څنګ د افغانستان د امنیتي ځواکونو او امنیتي دفاعي ځواکونو په سقوط کې چا څه رول لوباوه، چا ته کله زنګونه وهله او غشتنې وکړې یا اوامر صادر کړل تر څو سیمه ولسوالۍ ولایتونه طالبان ته پېښول سي او د څه لپاره پېښول سي. د دې تر څنګ په 15 اگست باندې د تر سقوط څو ساعت وړاندې کومې موټرې د چا موټرې ارتر نه وتلې او څومره میلیونه ډالر یې له ارګ وایستل، دا ټول مستند سوي دي.
او افغانستان د باندې خبرې دا دي چې نخیا ولامي داسې ښکاري چې د سعودي عربستان او اسرائیلو ترمنځ د امریکا په توسط د سولې هڅې شاید نتیجه ورکړي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ملګرو ملتونو ته په وینا کې وایي هیواد یې د یو تاریخي پرمختګ په درشل کې دی چې په نتیجه کې به یې له سعودي عربستان سره روغه جوړه وکړي او له دې سره به په منځني ختیځ کې وضعیت یو مخې بدل شي. سعودي عربستان هم هیله ښکاره کړې ده چې ممکن له اسرائیل سره یې روابط عادي شي. همدارس د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر هم تیرونه سعودي ته د درنویوم ملي ورځې په مناسبت د مبارکۍ پیغام جاری کړ او ټینګار کړی چې کله سعودي سره سولې وشوه شپږ یا اوه نور اسلامي هیوادونه به هم اسرائیلو سره اړیکو جوړولو ته راوړاندې شي. د امریکا متحده ایالاتونو په دې لټه کې دي چې د اسرائیلو او سعودي عربستان ترمنځ داسې تړون لاسلیک شي تر څو لمخې سعودي عربستان د امریکا د دفاعي تړون په بدل کې له اسرائیل سره اړیکې عادي کړي او واشنگتن لري ریاست سره د ملکی اټومي پروګرام په پراختیا کې مرسته وکړي. د پاکستان په خوانه صدر اعظم عمران خان چې محکمې لا هم د اکتوبر تر وروستۍ او د توقيف امر غزولې لا ټک زندانه اډیاله زندان ته لیکدول شوې ده. د اسلام آباد استیناف محکمې امر کړی و چې عمران خان نسبتا خو شرایطو کې د سیاسي بندي په څیر اډیاله زندان ته انتقال او هغه بلاک کې وساتل شي چې یو وخت نواز شریف پکې بندي و. عمران خان دغه زندان ته له سخت امنیتي تدابیرو سره لیږدول شوی او په زندان کې به یو تن څلرشاتا ډول باندې د خدمت لپاره درول شوی وي. د عمران خان حکومت د اپوزیشن لخوا لمنځه یوړل شو او ائتلافي حکومت هغه د فساد واکنه د ناسم استفادې او ګډوډۍ جوړولو په تړاو شاوخوا 15 قضیو کې زندان ته واستو. نه یوازې دا بلکې هغه به 15 کلونو لپاره ټاکنو کې د ګډون حق هم له ځان سره ونه لري. د کرونا لوبا وروسته بنگلاديش د ډینګي تبلو سختې څپې سره مخ ده چې هلته ورنه وروسته او دریو میاشتو کې 99 مړ شوي دي. د بنگلاديش د عامه روغتیا وزارت لقوله په دغه هیواد کې د ډینګي تبې د ناروغانو شمیر 138,000 نه وخت او په روغتونو کې د ناروغانو د درملنې بریسترونه کم شوي دي. دا په بنگلاديش کې له تیرو 30 کلونو راهیسې بدترین روغتیایي وضعیت اټکل شوی او حکومت په عامه ځایونو کې د ډینګي میاشو د سپری کولو کمپاین تر څنګ له خلکو هم غوښتي چې خپلې وقایې ته متوجه شي. او که د ټولنیزو شبکو پانی هم سره راوړو نو د افغان ځواکونو په خوانې سرتیره چې د هلمند جګړه کې 14 نتری د دواړو سترګو رڼا اخیستې او وړماو نه یې په جرمني کې د یو ویش هیوادونو ترمنځ د ځغاستي په سیالیو کې څلور د سرو زرو مډالونه وګټل. اوس اعلان کړی چې د دې بریا له امله په انعام کې ورکول شوې پیسې به ټول افغانستان ته د خوارو د لاسنیوي لپاره واستوي. هغه په خپل فیسبوک باندې یو ویډیو پیغام کې ویلي د د سیالیو ټوله ګټه په افغانستان کې کندو یتیمانو او واجلو ناروغانو ته لدی ورسته ورکول کیږي. همدارس د اتا خیریه بنسټ مشر چې اروپا ته راغله په وطن کې د زړه د ناروغانو د درملنې لپاره ورسره د مرستو لړۍ هم روانه ده. خغلی اتاولا شګیوال ته په هالند کې دوه پانګوالو 200,000 ډالر نقد مرسته ورکړي. په دې لړ کې میرسید دهقان د $500,000 مرستو اعلان کړی دی خو دستی ساتي د 125,000 ډالرو نقد چک سپارلی. بل سوداګر حیات الله هم د 15,000 ډالرو چک سپارلی. خو د ټولنیزو شبکو ځینو فعالانو ویلي خیریه بنسټونه د دغه سې کارونو لپاره کېدای شي ودانۍ جوړې کړي مګر د تخصصي کادرونو تجهیزاتو د اسانتیاو برابرولو چاره د دوی له توانه وتلې ده او لوی حکومتي لاس ملاتړ ته اړتیا لري. د کوزی پښتونخوا په ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ دوه ویډیوګانې له سختو خبرګونو سره خپرې شوې. په یو ویډیو کې لیدل کېږي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوز لملاتړه برخمنه قبایلي جرګه د پاکستانی ادارو پر ضد د یو فیسبوکی پوسټ پر سر د ځایي خبريال میراج خالد وزیر د کور رانولو او لسیمینه د شړلو پریکړه یې کړې. په یو بل ویډیو کې ښکاري چې پاکستانی پولیس زندان ته روان کړي پښتون وګړي باندې د وسلې گزارونه او تشدد کوي. د ملي ډیموکراټیک غورزنګ مشر محسن داوړ ویلي د پاکستان ادارې په دې ډول کارونو د پښتنو سیمو کې جنگسالاري ته وده ورکړي ځکه سیمه ییزه جرګه د پاکستان لشته قوانینو سرغړونه کوي خو ریاست ورته چوپه خوله ده. خبریال ګوهر مسعود بیا وایي درې میاشتې وړاندې د پېښور قول اردو قمندان د حکومت پلو سپینګیرو یوه جلسه وربللې او امر یې ورته کړی و چې د پاکستان د منافعو لپاره د خلکو د بې کوره کولو پخوانی رواج بیرته راژوندی کړی. په افغانستان کې د طالبانو له راتګ وروسته د فلم، موسیقي، هنر، تمثیل او دوبلي سکتورونه یا له منځه تللي یا یې ځینې برخې شته خو دا برخې طالبانو د خپلو تبلیغاتو لپاره وقف کړي. په افغانستان کې تلویزیونونو د سیریالونو پروډکشنونه تړلي، لوی شمېر هنرمندانو افغانستان پرېښې او د دوی لپاره جوړې شوې ادارې یا تړل شوې دي یا یې د فعالیت ساحه بدله شوې. څه بدلونونه راغلي دي په دغه راپور کې ګورو.
شکر خدای او مشکر خدای چې ازادي شو اوس په آزاد فضا کې به ژوند کوو. ته د شي شکر او باسي پلیز خدای زو خدای ته ډارې کوم ټول تختی روان دی زه ګوره بوټا مې پاتې شو په ګور کې خپلو زما لا وته لا ډارې ته مت سره ما و ساله په راځي ما هو شي او شل کار کار کړی دی څنګه وکم پلیز خدای
د طالبانو له بیا راته ګروستا د ملي ټلویزیون د تھیټر او هنر څنګه او افغان فلم یا نور هنري بنسټونه څکې. په افغانستان کې د طالبانو د بیا راستنېدو وروسته د ملي ټلویزیون فرهنګي ریاست د هیواد ګڼو سیمو کې مشاعرې تنظیموي او تر اوسه یې په ګڼو مناسبتونو مخامنې جوړې کړې چې چاپېریال او محتوا یې ټوله د طالبانو په خوخه تنظیم شوې وي.
د رنګ او د رویې نه داسې دی لکه پښتین ولادیمیر پوتین.
د ودونو په هوټلونو کې هم تر ډیره د موسیقۍ ځای مشایرو او یا هم تر ډیره د طالبانو تقریرونه نیولې. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نشراتي برخه له بهقي دولتي چاپخونه سره بیا بوخته ده چې د طالبانو د تیری شل کلن جګړې تاریخ ولیکي او چاپ کړي. خو د ملي ټلویزیون د هنر او تمثيل برخې یو شمېر ممثلین چې یو شمېر لا هم افغانستان کې پراته دي، د سټیج پر سر طالبانو ته له سکوت وروسته د افغانانو د وطن پرې خودلو په تړاو تمثيلونه کوي. له افغانستان د باندې هنرمندان دا د افغانستان د هنري راتلونکي لپاره سخت شي به بولي.
د طالبانو د سوري لاندې فعالیت هم د سینما او هنر په برخه کې هم دومره باید وایم چې ترکاڼي د ویزو کار نه دی. سینما، تیاتر، موسیقي او به یو تعداد خلک وایي چې سینما یعنی څه. سینما هغه سینما ده چې نن هالیوډ دی که امریکا ده که بالیوډ دی که هندوستان دی، وګوري چې کوم ځای ته.
تیر حکومت په وخت کې دومره ازادي و چې مثال د اقل انسان کولی شو چې هغه خپل د ټولنې ستونزې یا د حکومت کوم ستونزې وي هغه د انزور په شکل کې یا د فلم په شکل یا د ډرامې په شکل ټولنې ته وړاندې کړي. خو اوس مهال سینما لکه د تعلیم برخه غوندې مکمل کار ولیدلې او یو رنګ اوس لکه څنګه چې په فلم او ډراما او تیاتر کې موږ تمثیل کوو اوس داسې یو رقم ته کوشش کیږي چې تمثیل وشي چې دا سینما شتون لري.
بلخوا طالبان چې موسیقۍ ته اجازه نه ورکوي اکثره ترانه ویونکي د پښتو، دری او هندي سندرو په کمپوزونو د دوی ترانې وایي. دوی د خپلو ترانو د ویډیوي بڼې د جوړولو لپاره ارګ د جمهوریت وروستیو کې رغول شو بڼونو، تاریخي ځایونو او نظامی ځایونو ته د ثبت او تخنیک لپاره مختلفو وسایلو سره لاسرسی لري. دا یې نوې ترانه راغلی چې د هندي پخانی فلم د یوې مشهورې سندرې په کمپوز ده.
سمسور بهار دی وطن وطن جانان سنگر دی وطن وطن راخبور سهار دی وطن وطن رنگین گلزار دی وطن وطن قاتل دغدار دی وطن وطن زمون افتخار دی وطن وطن.
دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان نه د باندې ګڼ افغان سندرغاړي یا له سخت ژوند سر ټکوي او یا یې ځینې وطني سندرو کې د خپلو احساساتو شدت څرګند کړي.
له څو ورځو راهیسې پر یوټیوب، ټیک ټاک او انسټاګرام هغه سوریایي ځوان ظاهر داس د میلیونونو انسانانو د خواخوږۍ پام ځان ته وراړولی چې د برلین الکزانډر میدان کې خپلې معشوقې مایا ته د سلګونه کسانو په حضور کې د واده د وړاندیز مراسم پر ځای کړل خو هغې رد کړ. هغه چې له اتو کال راهیسې برلین کې اوسي او د ټیک ټاک تر څنګ د انسټاګرام او یوټیوب ستوري یادیږي د سپتمبر په 23مه خپل ملګري ته له سیلانیانو ډک ځای کې د واده د وړاندیز مراسم نیولي خو مایا د نامعلوم علت له مخې دغه وړاندیز رد کړ. اوس نو داسې ښکاري چې د نړۍ د هنري او کیسي ادبیاتو د نامراده مینانو په داستانو کې له لیلا مجنون رومیو جولیټ وروسته د جرمني سوریایي مهاجر ظاهر داس او داغه د تللی معشوقې مایا نوم هم ور اضافه شو. مګر دغه الک خلک د خپل تللی مینې په تړاو نیوکو منه کړي او داغه د پریکړې درناوی ته وربللي. او دا ونه درته د نړۍ جالب او پزله پوری سره سپړ. د نړۍ په کچه تر ټولو زیات پیسې امریکایي میلیارډران لري خو د نړۍ په کچه تر ټولو ستر ماڼۍ د برونای د مسلمان پاچا سلطان حسن البلقیه ده. د سین پر غاړه ودانه د نور الایمان په نوم دا ماڼۍ د ریکارډونو نړیوال کتاب کې هم ثبت ده چې سپین دیوالونه، طلایي ګنبز او منارې د خلکو سترګې برېښوي. دا اټکل له مخې دې ماڼۍ 2.2 میلیونه فوټه مربع ساحه نیولې او 1.4 میلیارډ ډالر لګښت پرې راغلی چې 1,300 خونی او 250 تشنابونه لري. د پاچا دربار یا حال دومره ستر دی چې په یو وخت 15,000 میلمانه پکې د ډوډۍ لپاره عذر کېدی شي. په شاهي ګاراژ کې 110 موټره درېدی شي او 15 د لمبا ستر حوزونه لري. پاچا په خپله طبیله کې د اسونو لپاره ایرکنډیشنونه لګولي. په ماڼۍ کې بیا دننه 1500 انتیک فانوسونه لګیدلی او د برونای ولس یوازې هر کوچنی اختر کې 3 ورځې لپاره دې ماڼۍ ته د ورتګ اجازه لري. د برونای پاچا بل ریکارډ هم لري. هغه د نړۍ په کچه تر ټولو زیاتې قیمتي موټرې لري چې د اټکل له مخې د ټولو موټرو ارزښت 3 میلیارډ ډالرو نه زیات دی. او په داسې حال کې چې سیمې سره د ریل لیک للارې د افغانستان د وصل کېدو خوب لا هم په ټوله معنا رښتیا شوی نه دی. خو چین د خپلو خلکو د ورځني ترانسپورټ لپاره آسماني ټرینونه راوستل. دا ټرینونه چې هوا کې د یو کشوي اندروبایي خط په مرسته سرچپه مزل کوي هیڅ چلوونکی نه لري. دغو ټرینونو په امتحاني ډول د چین په ووهان کې فعالیت پیل کړی او سات کې 60 کیلومتره لار وهي چې د لارو له بندښت څخه د شکایت لرونکو کار یې اسانه کړی دی. دا ټرینونه مزل درېدل د دروازو خلاصېدل هر څه په اوتومات ډول ترسره کوي. د ټرینونو په پټلۍ کې دومره قوي مقناطیس لګول شوی چې له 260 کسانو څخه ډک ټرین ځمکې ته د غورځېدو لپاره نه پرېږدي. او په همدې سره د ازادۍ راډیو نننۍ اومه ورځ هم پای ته رسو. په لام سپارم د بلې اونۍ له تودو ټکو سره به درته بیا حاضرېږم.
درزم خو گیا را اس پہ خبر تا زکن درزم خو گیا را دردیم پر ہر زکن درزم خو گیا را خو گیا را دردیم پر درزم خو گیا را دردیم پر ہر رزکن درزم خو گیا را خو گیا را دردیم پر ہر میرا لانا شو خوڑل آئی سنگ تسکن ترزم خو گیا را خو گیا را اس پہ خبر تا اوزکن درزم خو گیا را دردیم پر ہن تسکن درزم خو گیا را ہو گیا را دردیم پر